سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس تویم په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې د 2000 افغانان له اوکراین دغه هیواد ته رسیدلی دي دا خبره د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه باندې راغلی اخو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو حق ادباو ته چې اوکراین له جګړې څخه تښتیدلی دي خراغلاست وی په پولند سره به راګن افغانان د اوکراین نورو گاونډیو هیوادونو لاغېډلې سلواکیا رومانیا او هنګری ته هم اتللی دي پر اوکراین د روسیې جګړه نن اتمی ورځ تر رسیدلې او د راپورونو لمخې تر 1 میلیون زیات کسان چې پکې زرګونه بهرانیان هم شامل دي له اوکراینه بهر وتلې دي د اوکراین پر ارتباط اوري چې نن د اوکراین پر دومستر خار خارکیف درنه بمباری روانه ده د اوکراین پلازمینه کیف کې هم تیر شپه لوی چاودنې شوې دي تر اوسه روسي پوځیان د اوکراین یو خار خیرسون نیولې د روسي دفاع وزارت د جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان کړی چې پرونی ویلي 1500 سرتیری وژل شوی او 1400 نور ټپیان دي دا شمیرې د خپلواک سرچینو له خوانې دي تایید شوی او اوکراین بیا ادعا کړې چې نږدې 6000 روسي سرتیری تر اوسه پورې وژل دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي استازولۍ یوناما خوشبيني ښودلې چې د ژمي تر پای به وکولای شي بشري ناورین تر یو څه اندازه راکم کړي په مثال لپاره د سازمان د سرمنشي استازي دیبرا لائنز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیون وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولي دي یو شمیر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل لومړی شلوريزه لوبه پیل کړې ده په دې لوبه کې لومړی بیټینګ یا توپوهنه بنگلاديش وکړه په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې اته لوبغاړي له لاسه ورکړل افغانستان اوس د هدف د پوره کولو لپاره لوبه روانه کړې ده تر اوسه په اته در شو منډ باندې خپل څلور لمړنۍ یا د سر وکټي له لاسه ورکړې دي په دغه نننۍ لوبه کې د بولینګ په برخه کې د افغانستان ځوان لوبغاړي فضل حق فاروقي دوا راشد خان یوا قیس احمد یوا او عظمت الله مرزي دوا وکټي اخیستي خو اوس په بیټینګ کې نجیب زدرانه او محمد نبی ولاړ دي خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام معرفي ته د سر راپور مداد چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دیبرا لائنز خوشبيني خودلې چې و بکوالی شي د ژمي تر پایا یو څه بشري ناورین راکم کړي بیوزلی خلک چې د غمرستي تر لاسه کړي هله مندي دي د ژوند ستونزې به ورورو هواري شي د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین لویدیزو هیوادونو څخه غوښتي چې د خزو د وضعیت په بدلولو کې د لوبي سره عملی همکاري وکړي
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راکته شي او عملاً مرسته وکړي
په روزګان کې په بیوزلو باندې مرستې ویشل شوي په بخښنې سره همدارنګه طبي وسایل روغتونو ته رسول شوي
دواوی قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 11 میلیونه نه لک 1,255 افغانو لګښت باندې ټول کلینیکونو له بل خیر سره د اکمال کیږي
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان سیاسي استازولي خوشبيني خودلې چې د ژمي تر پای به وکولای شي بشري ناورین تر یو څه اندازي راکم کړي د افغانستان لپاره د سازمان د سرمنشي استازي دیبرا لائنز تازه د یاد سازمان امنیت شورا ته خپل راپور کې ویلي دوی روان ژمي کې ټول افغانستان کې 6 میلیونه وګړو ته یو څه بشري مرستې رسولې دي یو شمیر بېوزله کورنۍ هم چې دا مرستې ترلاسه کړي هیله مند دي چې د ژوند ستونزې به ورو ورو هواري شي جزئیات په دغه ریپورت کې
یو کس چې سرپرست نه لري نو هغه ژوند بسره کوي اته درس کلن نرگس د دوه ماشومان مور ده چې د کابل ښار په ختیځه برخه احمد شاه بابا مینه کې اوسیږي. نرگس د وښکو په تویولو وایي، زما پرې ډېر سخت تیر سوی، خو اوس چې د ځینو بنسټونو له لارې بشري مرستې ترلاسه کړي، د یو څه مودې لپاره پرې خپل یتیم ماشومان مړولی سي.
دوڑا ماشومان میں بک خلقی نہ ول ماشومان ڈوڑی ہو تے ڈوڑی بنو تبر بہ مزڑ تے نہ امید رتے خدا مالے یوں مڑی ڈوڑی ہو پکور کی وسی وچ سما ماشومان کو خپل پ وقت بدری وقت ول و شکر الحمدللہ ما غلم دو ما پقوم
د نرگس خوان بن شی مواد روغ دی او مر سو وای دی د خلکو پکورونو کی جامی منزی او صفاکاری کوي، خدا کاروبار هم دوامدار نه وی. امین دی وی بلې لاسکاسی زی بیوازلی کورنۍ سرپرست دی، دی وی وزګار دی او په دې زمي کې یو ځل د بشری مرستې ترلاسه کړي، خو هیله مند دی چې نړیوالې لا لاسنیوی وکړي.
یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، په هماغه وچلیدو، خو ژوند سخت دی، نو کنه موږ به دا مرستو پسې چیرې روان وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي دیبورا لاینز تازه پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې راپور ورکړ چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمانونو په روان زمي کې د افغانستان د 401 ولسوالیو له ډلې څخه په 390 ولسوالیو کې نږدې 40 میلیونه خلکو سره یو څه مرستې کړې دي. میرمن لاینز ویلي، هیله مندي سته چې د زمي تر ختمېدو پورې به بشري اقتصادي ناورین تر یوې اندازې مدیریت کړل سي. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان او ګڼو نور نړیوالو ادارو روان زمای د افغانستان خلکو لپاره ډیر سخت بللای و. دوی اندیښنې ښودلې وې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې د امریکا له لوري د دغه هیواد د زیرمو په کنګلولو او د مرستو بندېدو سره، همدارنګه په دغه هیواد کې د اکثرو خلکو د دندو له لاسه ورکولو سره، له 60% زیات خلک له لوږې سره مخ سوي دي، چې په دې سره به یې بېوزلي او اقتصادي کړکېچ لا سخت وځپي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوګاست ورسته له هغه چې د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره وکتل. اوس د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ویلي چې نړۍ باید د خزو د حقوقو د خبره شعار پر ځای عملا د خزو د ژوند د ښه کولو، تعلیم او تحصیل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. آزادی رادیو سره په خبرو کې شاهین زیاته کړي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی امدارنګ له ځینو نورو لویدیځو چارواکو سره هم په دې اړه خبرې کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وای دوی په دې اړه چې نجونې کولی شي په حجاب کې زده کړې وکړي خپل پالیسي اعلان کړي، خو په خبره نړۍ هم باید دوی سره د ظرفیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی شاهین دا خبرې داسې محل کوي چې د افغان نجونو او ښځو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د افغان ښځو او نجونو په زده کړو او د دوی له وړتیاو پر ګټې اخیستنې ټینګار کړی دی. سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل، همدا اوس د دوی د لوړو زده کړو وزارت د ښځو محصلانو د تګ راتګ لپاره ترانسپورت ته جدي اړتیا لري.
نړۍ باید د ښځو د حقوقو د شعار نه راښکته شي او عملا په افغانستان کې د ښځو د ژوند د ښه کولو، د ښځینه پوهنتونونو او لیسو د جوړولو په برخه کې له اسلامي امارت سره مرسته وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر دا خبرې داسې محل کوي چې تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې لمخې ساړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کاپ یا هود په اومې نیټې پرانیستل شول. د دې وزارت د پریکړې لمخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. مخکې تر دې د تودو ولایتونو پوهنتونونه هم پرانیستل شوي وو. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه تړلي وو او د غشان له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته هم نجونو ته د تګ اجازه نه ده شوې. دا چې د طالبانو د پوهنې وزارت به کله د متوسطې او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه کوي نه ده معلومه، خو مسؤلینو یې په وار وار ویلي چې په دې اړه په یوې طرحې کار کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین وای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د افغان جنو او خزو او د غشان په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استاذ رینا اميري سره قطر ته د نوموړي د سفر پر مهال هم د افغانستان د اوسنی وضعیت د خزو په وضعیت بندیزونو او تعلیم او بشری مرستو په اړه خبرې کړې دي. اغلی اميري بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په قطر کې لخصو چارواکو وغوښتي چې په افغانستان کې د خزو او د دوی لخونې او روزنې ملاتړ وکړي. نوموړي دا هم لیکلي اړتیا ده چې افغانستان د ثبات او ښې راتلونکي لپاره د نجونو او خزو له وړتیاو او استعدادونو ګټه واخلي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په افغانستان کې د نږدې سلو سیمایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید د جمهوریت نظام له سقوط مخکې د ملي دسترخوان لپاره د عامه پوهاوي د اعلاناتو پیسې ورکړي. دوی نن په کابل کې وی غونډې ته همدارنګه په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د بیلابیلو جوازونو مالیات ورمعاف کړي ځکه چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت بیا ویلي دي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه درسنوی غوښتنه شریکوي. جو زیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته د افغانستان د بیا رغونې له صندوقه د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره یو میلیارد ډالر ورکوي، په افغانستان کې د دوه نوي سیمایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو اساسي له نړیوال بانک غواړي چې دوی ته د مخکینی جمهوری نظام له سقوط وړاندې د ملي درساخان لپاره د مپوهوي د اعلاناتو پیسې هم ورکړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل د 2021 کال له مارچ میاشتې نیولې د همدې کال تر اگست میاشتې پورې د نړیوال بانک د ملي درساخان پروژې د مپوهوي اعلانات خپاره کړي خو 15 میلیونه افغاني حق زحمه نه ده ورکړل شوی. دغه کانفرنس یو تنظیمونکی او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د همغږي مسول متي الله سرور ازادي رادیو ته وویل
د 2009 په ټول افغانستان کې د محلي رادیوګانې او محلي ټلویزیونونه و چې له نړیوال بانک څخه د سرخان ملي البته پروژه چې وا هغه د عامه پوهاوی پروګرام یې اخیستی وو چې دوی تقریبا په شپږو میاشتو جریان کې نشته د جمهوریت حکومت له پرځېدو سره نړیوال بانک کارونه متوقف کړ. زموږ خاص دغه غونډه کې د نړیوال بانک څخه دا و چې حداقل د رسنۍ پیسې خو دی ورکی.
دی وايي په دې خبري کانفرنس کې د غشان د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وشوه چې سیمایزو رسنیو ته تیر مالیات معاف کړي. دی وايي د طالبانو حکومت له ټولو رسنیو غوښتنه کړې چې د مخابراتو او اطلاعاتو فرهنګ وزارت جوازونه نه وکړي او د غشان مالیه وزارت خپل مالیات تحویل کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد وایي له مسؤولو حکومتي ادارو سره به د مالیاتو په اړه د رسنیو د استازو غوښتنه شریکه کړي.
ستونزې ته باندې حکومت هم ستونزې لري اقتصادي پلان او دا موږ ته مشترک ستونزې ده د حل لپاره یې لارې چارې لټو خو به هم څومره سي گنجائش وي او ممکن وي هغه هټ کې به ان شاء الله موږ هغه دوی غوړه سوتر مسولین او وګورو چې دوی ته سہولتونه چاته.
د طالبانو د حکومت لپاره وروسته رسنۍ هم لکه د نورو بنسټونو په څیر سخت اغیزمنې شوي او ډیروی د مالی ستونزو لامل رسنۍ فعالیتونه درولې. وروستۍ بیلګې په لغمان کې د خیبر نوښت په نوم سیمایز رادیو د 13 ورځې فعالیتونه ودرول شول. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې د افغانستان او ایران مسؤل رضا موینی ازادي رادیو ته ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلی واکمنې دوه وروسته له 1500 رسنۍ او 260 د بیلابیلو ستونزو له امله تړل شوې دي.
په روزګان کې شپږ 500 روغتیایي مرکزونو سره د طبي وسایلو مرسته شوې ده. په روزګان کې د موي مؤسسي لخوا دغه مرسته باندې څه باندې 90 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او پکې طبي وسایل او درمل شامل دي. خلک بیا هم شکایت کوي چې په روغتونو کې کافي درمل نشته. جزئیات په دغه ریپورت کې
د څباندینې 20 میلیون افغانۍ په اندازه د مرستې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په مالی مرسته سوي دي چې د مو په نوم د خصوصي موسسې په ملاتړ د ورزګان ولایت پر شپږ 15 روغتیاي مرکزونو وویشل شو. په اورزګان ولایت کې د مو موسسي ولایتي مسول پیدا الله ناصری ازادي راډیو ته ویل چې د څه باندې 10 میلیون افغانۍ په ارزښت طبي او غیر طبي وسایل پیرل سوي او د 3 میلیون افغانۍ په اندازه درمل پیرل سوي دي چې په دغه ولایت کې به پر ټولو روغتیایي مرکزونو وویشل سي.
دواوی قلمونه طبي او غیر طبي وسایل چې تقریبا د 10 میلیون نه لکه یو زر او 500 افغانو په لګښت باندې د دواوی اقلام طبي او غیر طبي وسایل دي چې دا ټول کلینیکونه له بل خیر سره د اکمال کیږي. تقریبا د 3.5 میلیون نه زیات افغانو په لګښت باندې ادویجات رانیولې دي چې تاسو ولیدل.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا د غمرستو ارکلی کوي او زیاتوي چې د غمرستو په تر سره کېدو سره به په روغتونونو کې پرتی ستونزې حل سي. د دې تر څنګ د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال د غمرستي ګټوري غني او وایي چې د غمرستو ته زیاتړ کیاوه خو د غمرستي کافي اندازه نه دی او باید په نور اندازه مرستي هم ورسره وسی. دی وایي د ترینکوټ ګڼو روغتونونو اوس مهال په شخصي کورونو کې دي او باید وداني ورته جوړ شي.
د صحت برخه چې د غزيات کار ته بیا هم ضرورت لري. روزګان ولایت اکثره روغتیاي مراکز چې دي هغه خپل تعمیرونه نه لري دولتي. زموږ زیات کلینیکونه په د کرایې په کورونو کې دي.
عام خلک بیا د یادي موسسې له خوا د تر سره سو مرستو څخه هر کله کوي او په خبره چې خلک په روغتیاي مرکزونو کې له سختو ستونزو سره لاس یې ګریوان و. خلک له دولت او مرستندوی ارګانونو څخه غوښتنه کوي چې په روغتیاي مرکزونو کې د مرستو په برخه کې ځانګړي پاملرنه ورته وکړي.
ازادي رادیو ته اغواګیاست. له احمد شیبره به د اوکراین د جګړې ورسته حال وورو.
د اوکران پر دوهم ستر شار خارکیف درنه بمباری روانه ده او د اوکران په پلازمینه کیف کې تیرش په لوی چاودنې شوې دي. بل لور ته روسه روسی پاو د اوکران یوازې یو شار خرسون نیولې دي. د روسي دفاع وزارت د دې جګړې په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره د خپلو تلفاتو اعلان وکړ چې پرون یې وویل تر دې دمه 498 سرتیري وشل شوې دي او 1509 عسکري ټپیان شوې دي. د شمیرې د خپلواک سرچینو له لوري نه دی تایید شوې او اوکران بیا ادعا کوي چې نږدې 6000 روسي سرتیري تر اوسه وژل دي.
مننه. د دغه جګړې د درېدو لپاره هڅې چیرته رسیدلې؟
هڅې ګرمې دي. روسیا او اوکراین بنن د سولې د خبرو په دوهمه غونډه کې پر اوربن خبري وکړي. دا خبري د بیلاروس د نن د اوکراین پولې ته نږدې د برست پونوم په سیمه کې تر سره کیږي. دا ښکاري چې دواړه لوري سره لري دي. ماسکو پر دې ټینګار کوي چې اوکراین دې بي وسلی شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا د اوکراین د بریالیتوب جګړه ده.
د ناس اوکراینسيف це вітчизняна війна.
د اوکراین ولسمشر زيلنسکي روټرز ترانس او سي ان ان ته بیا ویل دي چې روسیا باید د اوربان پر سر د اخیرسمنو خبرو ترپیل مخکي ل بمباري لاس واخلي. بل ورته سنګزي سب د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نشته همکار ولادیمیر میدینسکي پرونو ویل چې د اوربان ترڅنګ اوکراین ته د بشري مرستو د منظم رسول مسله هم باید وڅېړل شي. د اوکراین جمهوریت ریاست تایید کړی چې پلاوی د سولې د خبرو د ځای په لور خوځیدل دي او دا خبرې په داس وخت کې کیږي چې روسیا پر اوکراین د بریټ لامل د نړیوالو لوري ډیره منځوي شوې ده او د ملګرو ملتو له یو سل درینی بخړو هیوادو یو سل او یو سل وشتي وادو له ماسکو نه وغښتل چې له اوکراین خپل پوځیان وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم غواړي چې بلجیم، پولند، مالدووا او د بالټیک هیوادونو ته سفر وکړي.
د افغانستان فوتبال د اتلانو په لیک نن فرا ولایت کندوز سره د سیالي ډګر ته خطه کیږي. د افغانستان فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یا د سیالي نن 4 بجې د کندهار احمد شاهی لوبغالي کې پیلېږي. د فدراسیون په وینا په پرونی لوبو کې هرات سره پل تدری په یو او کندهار لغمان ته 5 په یو ماته ورکړه. د غلی چې 13 ورځ د کندهار ولایت په قربتو پیل شوی وو. 12 لوبډلې پکې ګډون لري او دغه لوبډلې به 8 سلوي خلوب دی بل پوره اندې کوي. هېر دی نیوي چې د دې لیک 3 نور پړاونه په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې شوی وو. په هرات ولایت کې د لامبوهنې فدراسیون لخوا د یووالي په نوم د لامبوهنې لوبې تیره ورځ ترسره شوې. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په دغه سیالۍ کې څلوېښت ورزشکارانو د مرکز او ولسوالۍ څخه ګډون درلود. د دې ریاست په وینا د دې لوبې په پای کې لس غوره لامبوهونکي د هرات ملي لوبډلې ته غوره شوه. د معلوماتو له مخې د دغه یو ورځنۍ لوبې موخه د غوره استعدادونو پیژندل ملي لوبډلې ته وه، او د کرکټ نړیوال شورا پنځه کلن اف ټي پي پروګرام له مخې ټاکل شوی چې په روان مارچ میاشت کې افغان لوبډله د هندوستان په وړاندې درې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې د ورلډ کپ سوپر لیګ برخه هم ده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې دغه سیالي افغان کرکټ بورډ هم موده وړاندې په خپل کلني مهالویش کې اعلان کړی، خو د هند کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال مهالویش چې کله خپور شو په هغه کې د افغانستان خلاف سیالیو ته ځای نه دی ورکړل شوی. که څه هم د افغانستان او هند کرکټ بورډونو په دې اړه ښکارت څه نه دی ویلي، خو د هند لوبډله اوس مهال د سریلانکا خلاف سیالیو کې او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره په سیالیو کې مصروفه دي. د هندي رسنیو د معلوماتو له مخې د هندوستان کرکټ ملي لوبډله به د مارچ تر 12 نیټې د سریلانکا خلاف دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، او د مارچ په 26 نیټه د دې هیواد لیګ پیلېږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي نړیوال بانکي سیستم ته د افغانستان د لاسرسي لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره باید د طالبانو حکومت، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او د نړۍ دولتونه ګډ کار وکړي. دا خبره د سازمان په یو نوي راپور کې کړې ده، او د افغانستان د اوسري بشری وضعیت د حل لپاره نږدې اته حل لارې وړاندې کړې دي. نور به په دې راپور کې وورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان د سه شنبه په ورځ افغانستان کې د اوسنی بشری ناورین په تړاو د راپور په څنډه کې د افغانستان د بشری ناورین د حل لپاره باید څه وشي تر انوان لاندې لومړی وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګری ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د افغانستان مرکزی بانک نړیوال بانکي سیستم ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. د دغه سازمان په خبره په لومړي سر کې د امریکا د خزانه وزارت او نور مالی چارواکي باید داسې جوازونه او لارښوونې صادر کړي چې د افغانستان بانک ته اجازه ورکړي چې له بهرنیو خصوصي بانکونو سره محدودې راکړې ورکړې وکړي شي، او هم د نړیوال بانک پورونه ورکړي او د راتلونکي لپاره د ډالر او زیرمې پروسس یا تنظیم کړي. له دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان وړاندیز کړی چې حکومتونه، ملګري ملتونه، نړیوال بانک او طالبان باید په عاجل ډول د یو میکانیزم په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې په ترڅ کې خوراکي توکي او د کار زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو څار سازمان دا هم وایي چې کچېرې د مرکزی بانک سره دغه موافقه ممکنه نه وي، ټولې خواوې طالبانو سره د لنډمهاله تړون په اړه خبرې وکړي ترڅو یو خصوصي بانک او یا بل اداره چې د مرکزی بانک څخه خپلواک وي د بیلګې په توګه پولي تبادلات او د بشري کارکوونکو معاشات پروسس کړي. خود دې سازمان په خبره د متحده ایالاتو خزانه او نور چارواکي باید د هغه خصوصي بانک سره چې دغه فعالیتونه ترسره کوي مرسته او تنظیمات وکړي چې د ډالر لیږد آسان شي او د اړتیا په صورت کې ډالر په فزیکی ډول افغانستان ته انتقال شي. په آسیا کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د خزو برخې مسؤله هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د غراپور په افغانستان کې د بشري ناورین تازه حال بیانوي.
And the humanitarian situation is absolutely dire right.
د افغانستان بشری وضعیت بیخی ترین ګلیدای، ما شومان له خورځواکۍ مری غنو کورنۍ خپل آیت له لاس ور کړی، زینو خو ټول آیت له لاس ور کړی. هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې دي ډیره یې وزه بده ده، نو دا یو خورا ترین ګلی سخت بشری وضعیت دی. امریکا یې د حل لپاره کومه خاصه بیړه نه ده کړی، نړی هم سترګې ترې اړولي. په تیره بیا د اوکراین حالت ته په کتو د دغو پالیسیو له امله ټول افغانان د مرګ له حال سره مخ دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د دغه وړاندیزونو په دوام کې دا هم راغلی چې د هر ډول موافقتنامې په نشټوالي کې ملګری ملتونه باید د بشری موخو لپاره افغانستان ته د اسعارو لیږد ته دوام ورکولو لپاره د هرې لارې کارولو ته دوام ورکړي، او طالبان خصوصي بانکونو ته زیرمه ورکړي او ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړي چې پیسې په خپل واګه توګه او پرته له لاسوهنه وکاروي. دغه سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي باید سمدستي ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د بشر دوستانه فعالیتونو پورې اړوند قانوني مالی راکړې ورکړي او د نورو اړینو توکو او خدماتو چمتو کول د ملګرو ملتونو د بندیزونو له ساحې څخه په هر دي او ورسره دغه شورا نور ګامونه پورته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه د مشروع مالی معاملاتو په وړاندې خنډونه نه رامنځته کوي. د دې وړاندیزونو په پای کې راغلي چې طالبان باید بشري حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. ملګري ملتونه او نور نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونه ونه کړي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو رامنځته کولو ته وده ورکړي. خو د طالبانو د مرکزي بانک چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دې راپور په تړاو څه ونه ویل. د اقتصادي چارو کارپو محمد شبیر بشیری بیا وایي
ټول هغه طرفونه چې د افغانستان په سرنوشت مثبت رول کولای شي چې ولوبوي طالبانو باید هغه سره تعامل وکړي، مذاکره وکړي، توافق وکړي او باید لیک انعطاف پذیری هم ولري په دغه مسایلو کې، ځکه چې مونږ تاسو بهتر پوهیږو چې په اوسنی شرایطو کې افغانستان خلکو په ډیره بده شرایطو کې قرار لري.
که څه هم د امریکا ولسمشر جو بایدن پر طالبانو حکومت د نورو بندیزونو تر څنګ نړیوالو بانکونو او مالی سیستمونو ته د افغانستان لاسرسی منع کړی و، خو نږدې څلور ورځې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د خزانې وزارت افغانستان ته د مالی او تجاري معاملاتو جواز صادر کړ.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
په داسې حال کې چې د لوګر د مسو د عینکو د کان د کیندنو قرارداد 14 کاله مخکې له یو چینایي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو لا یې هم تر اوسه کارونه نه دي پیل شوي. د طالبانو حکومت وایي په دې کان کې د کیندلو چارې به په مارچ میاشت کې پیل شي. نور به په دې راپور کې وورو.
د مسینه کان د افغانستان د زنبسین لپاره یو خوب چلانه د ریښتیا شوی. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د راپور لمخې د افغانستان د مسینه کان 240 میلیونه ټنه تیګ لري او 2.3% برخه یې مستي په نړۍ کې د مسلو لوی قانون ګڼل کیږي. د دغه کان ټول ارزښت له 50 میلیارد ډالر زیات خودل شوی دی. د لومړنی سروې لمخې کدغه کان وکیندل شي په کلنی ډول به افغانستان لدی درکه شاوخوا 350 میلیونه ډالر عاید ولري. د مسینه کان د کابل جنوب لویدیز ته په 40 کیلومتره کې په لوګر ولایت کې موقعیت لري. د افغانستان د صنایعو قانون خونې عمومي رئیس شیرباز کمینزاده له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دې پروژې د ارزښت پاړه وویل.
امیدوار استیم کې وګه لرو چې د اسلامي امارت حکومت په دې برخه کې پام وکړي او هغه شرکت سره چې د دې کان قرارداد کړی شر تر شر حاضر کړي. هغه شرکت نه حاضرېږي دغه کان بیا ځلی اعلان ته ورکړي. که د دې پروژې کار پیل شي هغه څو د مس ډبرو د تولید شرکتونه چې موږ یې لرو تر څنګ ولاړ یو.
په 2008 زیږدیز کال کې د افغانستان د وخت حکومت چې مشري حامد کرزي کوله د مس عینکو کان د کیندنې تړون د چین له ایم سی سی شرکت سره د 2.9 میلیارد ډالر په ارزښت لاسلیک کړ. دغه قرارداد چې د دیرشو کلونو لپاره دی ویل شوی دی چې د یاد کان د کیندنې چارې باید د قرارداد په 5 کال پیل شي، خو د وروستیو سرویګانو له مخې لا هم دغه کان د کیندنې لپاره نه دی چمتو شوی. خود 2018 زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ د دې پروژې د ځنډیدو لاملونو ته کتنه وکړه. د دې انسټیټیوټ لوري په خبر شوی راپور کې د ایم سی سی چینایي شرکت سره په شوی قرارداد کې یو شمېر غیر واقعي بینانه شرطونه د دې پروژې د ځنډیدو لاملونه خودل شوی وو. د دې انسټیټیوټ په راپور کې د ورکړل شوی او شرطونو مثال راوړل شوی چې ایم سی سی شرکت باید له تورخم بندر نه تر حیرتان بندر او له هغه ځای بیا تر مس عینک کانه پورې په خپل شخصي لګښت لري لیو پټلۍ جوړ کړي او د دې پټلې لګښت هم پراتون کې څو کلونو کې له هغو کسانو واخیستل شي چې په دې لاره تګ را تک کوي. هغه چاره چې د دې انسټیټیوټ په باور چندان سوداګري څخه نه لري. هغه راپور چې د قانون او پېټرولیم وزارت په ویبپاڼه کې د دې پروژې په تړاو یې خودل شوی په هغه کې د یادې پروژې په وړاندې ځینې خنډونه داسې پنهښ شوی. د لرغونو آثارو د رایستلو لپاره د شاوخوا کیندلو د بهیر وکتوالی، د ریل پټلۍ د پروژې کم اقتصادي ارزښت، د ایم سی سی شرکت غوښتنې چې د مس عینک کان د کیندنې د تړون په ځینو برخو باید بیا کتنه وشي او امنیتي ستونزې چې د کان په سیمه کې موجودې وي خو اوس د طالبانو په واکمن کېدو سره دغه خنډ له مخې پورته شوی دی. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي مولوی برهان وایي د مس عینک کان په تړه ویل چینی شرکت سره په ورستیو میاشت کې دوه ویډیوي کانفرنسونه کړي او یاد شرکت د قرارداد ټول ماده تشمن دی.
دا د دوه کمپرسونو چې سوي دي هغه خپل د راتګ څخه مشت اطمینان راکړی دي چې موږ د خپل مشرتابه د کمپنیانو د مشرتابه سره په بحثونو باندې په مجلسونو باندې بوخت یو او ډیر ژر د چې ان شاء الله دی به افغانستان ته خپل فزیکی وجود را سرګند کی په دغه د مارچ په میاشت کې به ان شاء الله د دې عملی کار شروع شي.
د معلوماتو لمخه کړه پروژه پیل شي شاوخه 1500 کسانو ته په مستقیم ډول او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. په ورته وخت کې اوشمن اقتصادي کارپوهان کڅ هم په سنوي شرایطو کې حالت دغه ډول پروژو د پیل لپاره د امنیت لړخه خبولي خو د نورو ستونزو شتون یو مهمه مسله یادوي. اقتصادي کارپو عبد الناصر رشتیا
تازیرات او د افغانستان پر رسمیت روسل نه د پیژندل سوی ده موضوع نشتون د برق او زیر بنا ده یو لوی ستونزه ده چې اوس مهال د پنګاونه پر مخ ترېدلې ده.
د میساینه کو کان سره لدی چې یو لوی او ارزښتناک کان دی خو د دې کان شاوخوا ته بیا نږدې شل لرغونی ځایونه هم شته چې له 2500 کلونو زیاته لرغونتیا لري. اوس دې مسلې ته په کتو سره بیا د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه او همغږي غواړي د کان ترڅنګ د دغه لرغونو آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم هم جوړ کړي.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ته په پولند کې د افغانستان سفارت ویلي تر دې دمه 2000 افغانان له اوکراینا د غیوات رسیدلی دي. دا خبر د یاد سفارت په فیسبوک پاڼه راغلی. اخو د پولند د صدر اعظم دفتر ویلي د افغانانو په شمول د نړۍ د ټولو هیوادونو هغو ادباو ته چې د اوکراین له جګړې تښتیدلی خراغلاست وایي. په افغانستان کې د نږدې سلو سیمایزو رادیوګانو او ټلویزیونونو استازي وایي نړیوال بانک باید دوی هغه پیسې ورکړي چې د ملي دسترخوان د عامه پوهاوي د اعلاناتو په بدل کې د دوی حقوزاموي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن شلاوري زلوبه پیل کړی ده. په دغه لوبه کې بنگلاديش لمړی بیټینګ یا توپونه وکړه. افغانستان ته 155 منډه هدف ورکړ او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو اتم ورځ ده. دویم ستر ښار خارکیف باندې درنه بمباري روانه ده. په کیف کې هم لوی چاودنې شوې دي او روسي ځواکونه توانېدلي چې د خیرسون ښار ونیسي. خبرونه دلته ختم شول. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
مخکخه خزي
السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستان ایگزام د مخکخه خزو پروگرام ته مو خراغلاست ويم. په دغه پروگرام کې په دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې متشبسي یا سوداګری خزي په کوم حالت کې دي خصوصا لدی چې طالبان له څه باندې و میاشت رئیس په افغانستان واکمن دي. د دغه متشبسو او سوداګرو خزو کاروبار څنګه د سوداګری په کومه کچه کې ده او څه ستونزې او خندونه زیات شوې دي. په همدې مورد باندې وړاندې لغپلو میلمنو اغلی پرورش اوریا خیل او همدارنګ اغلی جمیله سعادت سره خبرې کوو. خو تر هغه مخکې ورزو کندوز ته چې له کندوز یو راپور لرو د هغه خزو په اړه باندې چې په کندوز کې کاروبار کوو سوداګری وي خو اوس له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر شزه چې د لاسي صنایع او د زړو جامو د پیرو پلور کاروبار کوي وای په دې ورستوي څو میاشتو کې د دوی کاروبار په ټپه درېدلې دی. 50 کلنه مریم چې لاس کالو رئیس د کندوز په کونه فروشي بازار کې د زړو جامو او د لاسي صنایع د پیرو پلور کاروبار کوي وای په خوای له همدې لارې د خپل اتکاسیز کورنۍ لګخ پوره کوو خو اوس په سختۍ سره د خپل روزګار چلوي.
ا ما دلته خلک د خپل کورونو توکي او سامان راوړي او موږ ورڅخه اخلو او بیا هم دلته خرڅو. په کاروبار خو روزګار مله هم دی لای چلو، خو په دې ورسته یو څو میاستو کې زمو کاروبار هم خراب سوای دی او په سختي سره روزګار چلو.
هغله مرسته کوونکو ادارو او لشتمنو خلکو غواړي چې د بې سرپرست او بې وزله کورونوی لاسنیوي وکړي.
موږ له اسلامي امارات او له مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوو چې له بې وزله او کونډو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس مهال بې سرپرسته کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې مریم نه ده چې د کندز کونه فروشي بازار کې د لاسي صنایعو د پیرو پلور کاروبار کوي، بلکې 45 کلنه زرمینه هم یو له هغو مېرمنو څخه ده چې د سوداګرۍ له لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. زرمینه د سړک پر غاړه ناسته ده او مخې ته یې ډول ډول زنانه کمیسونه، پردې، د نارینهو کالي او داسې نور توکي پراته دي او د پیرودونکو په تمه ده.
هغه کورنۍ چې بهر ته ځي، موږ له هغوی څخه د کور توکي لکه کالي، پردې، غالۍ، بړستنې او نور توکي اخلو او دلته یې پلورو. په یوه جوړه کالیو کې موږ ته 30 افغانۍ پاتې کېږي. پخوا موږ هر ورځ له 500 افغانیو زیاتې ګټلې، خو اوس کله 200 افغانۍ او ځینې ورځې 300 افغانۍ ګټو د خپل روزګار پرې چلو.
د هغه د خبرو لمخه چې په بازار کې شزه په اسانۍ کار نشي کولای، زکه د ټولنې خلک د شک په سترګو ورته ګوري او ځینې وخت د خاروالۍ کارکونکو هم ستونزې ورته جوړوي. زرمینه ته مخامخ د سړک ها غړي هم یو شمیر نور مرمرو د سړک پر غاړه بړستنې، توشکې، غالۍ او هر ډول جامې خېدي او شاوخوا خلک راټول دي. هر دفر پکې د خپل د خوښي شی لټوي. څلوېښت کلنې فرشته د خپل د کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ما کومک برای شما چه مجبورت داری که دمیجا متکره بشیم؟ مردم شهید، دیوه، بیچاره، در بدر.
زه کونده ما اوشپاش کچنیان لرم. دلته د سړک پر غاړه زاړه توکي او جامې پلورم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوم. که موږ ته مرستې ورسیږي، په خپل کور کې کښېنم او دلته د سړک پر غاړه نه درېږم. یوه اونۍ سوی ده چې په کور کې مې پخلی نه دی کړی. په کور کې غوړي، وریجې او اوړه نه لرو. د ورځې اویا او 100 افغانۍ ګټم او وچه ډوډۍ ور باندې اخلم او خپل بچو ته وړم.
خو له دې وړاندې د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دوی پر یوې طرحې کار کوي چې په عملي کولو سره به ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. د دغو ښځو په وینا په افغانستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده، ځکه په هیواد کې د حاکم نظام له لورې وضع شوو محدودیتونو ښځې له خپلواکۍ او دغه راز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو محرومې کړې دي او روان حالت دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي.
لکندوز مو راپور واورید چې هلته ځینې په وړو سوداګریو باندې بوختې ښځې او متشبسینې اوس له بیکاریو او د کار له سستېدو شکایت کوي او وایي چې کارونه ښه پر مخ نه ځي. دا یوازې کندوز نه، بلکې له ګڼو نورو سیمو ولایتونو هم راپورونه لرو چې هلته د متشبسو ښځو په وړاندې خنډونه دي او نشي کولای په ازادانه توګه باندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تازه طالبانو بهر ته د تلونکو ښځو په تړاو هم ځینې خنډونه جوړ کړي او اعلان کړی چې له محرم پرته به بهر ته د ښځو تګ ته اجازه ورنکړي. په همدغې مسله باندې هم دا چې په ټوله کې د ښځو وضعیت څنګه دی، خصوصا د متشبسو ښځو. له آغلې جمیله سعادت چې یوه متشبسه میرمن ده، همدارنګه پرورش اوریاخیل چې پخوا د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیاله وه، له دوی سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. میرمن اوریاخیل، پیل به وکړو چې